درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي. تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام درو خلومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واکلیش ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو او اوسنیو جګپورو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه د بی ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله، تر څو وڅېړي چې آیا دوی په پوځي محکمه کې محاکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز تلویزیونی چینل د یکشنبې د ورځې راپور لمخې د ټرمپ ټیم په 2021 کال کې له افغانستانه د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه په هغو کسانو تمرکز وکوي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تحقیق د عملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي آیا د پوز مشان د خیانت په شمول لکوم تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور لمخې د معلومات لې یو امریکایي چارواکي او لې وی بلی سرچینې چې له موضوع خبره و تر لاسه شوې دي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو پرون شنبه ویلي او تاوا په افغانستان کې د کاناډا د ځنګړو ځواکونو د یو پخوانی خړی د نیولو موضوع ډیره جدي ګڼي. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې متقاعد ډیوډ لاوري د تیرې دوشنبه په ورځ کابل ته له رسیدو سره سم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د کاناډا سی ټی وی تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې راغلي تر اوسه څرګندنه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرته ساتل کیږي. د راپورونو له مخې لاوري د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په مهال له سلو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه پخوا په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د سی ټی وی د راپور له مخې د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي په باب خبره ده او کاناډایي وکیل نږدې د وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پانه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکوي. په خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې پر رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبریالان نه پریږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو لا اخیستلو منع کړی دي. یوه زلزله چې شدت یې د ریشتر په کچه 4.4 درجې و نن د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 دقیقې وشو او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر مځکې څه کم 8 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې له 3.5 میلیون افغان میندو او امیندوارو ښځو سره حیاتي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د سږ کال له جنوري تر اکتوبر پورې د امریکا د مهاجرت کډوالو او نفوس د دفتر په ملاتړ د مرستې له افغانستان له افغانستان له شوز سره کړی دی. د صندوق د خپل مرستو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر اتلو سکلونو کشر لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه سیالۍ وکړي. د غزه په بیت لاهیه کې تیبي کارکونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پر وی څو پولیسي ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونه فلسطینیانو ته مرجوب لاوشته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي. خو د فلسطین د ملکی استراري حالت اداروي چې شاوخوا اویا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
تر شنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمی بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابلې لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابېدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمی بدلون زیات اغیزمند کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې ښویېدا افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکېچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږکال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډېر کسان مړه، تر 60,000 ډېر بې ځایه او زرګونه کورونه او ډېره کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالانی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولی دی. کارپوهان وایي اقلیمی بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه وګړو ته ځانګړې ستونزې رامنځته کړي دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړه برخمن و سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو واک ته رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون د کړکېچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلی کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو د هیواد ته د پراختیایي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشری مرستې په چټکۍ کمې شوې دي او لا هم کمیږي. په باکو کې د ملګرو ملتو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوالې مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ ونډه لري، خو په چټکۍ تودوخه لوړه شوې ده. له 1950 کال راهیسې د دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړه شوې چې دا له نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجه دی ډیره ده. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام په وینا د تودوخې لوړېدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لویه ونډه لري چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حساب او حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغو شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزی، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کو چې له عبدالهادی اسیگزی سره هم په باکو کې خبري وکړو. شاغلی اسیگزی د په باکو کې په اقلیمی کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. افغانستان ولی د هغو هیوادونو د لست په سر سر کې تقریبا، یعنی دریم څلورم هیواد دی چې اقلیمی بدلون ډیر زیانمن کړی دی؟ سلیمان خیل صاحب ته، سلیمان خیل صاحب ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. خو تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان د دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده، او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم او چا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړ چې لسم هیواد د ډېر اغیزمنو هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري، یا نسي کولی د دې ناورین په مقابله کې ښه ځان تیار وکړي. او دوه مسله دا ده، کچېرې یو نوې ټکنالوژي راځي، یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو دا یې نسي کولای چې هغه سر ته ورسوي. نو دا به مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له اغېز نه ډېر زیات زیانمن کیږي. او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغېزې ډېرې کړې دي. په شل کلونو کې جنگونه او چبال زوی کې کسیلات سیلاب راته کوچکالی راتله مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات مسوتله یا تا او همدا سیده چاپریال ساتنې خلک چې په دې برخه کې کار کوي دوی نس کولای چې عامه بوهاوی وکي. او په زمن کې اوس چې همون راغلی دا اوس هغه مرستې نسته دي چې تر څو د خلکو ته د مرستې ورسیږي. او دا هم دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغیزې پر افغانستان ډېرې کړي دي.
صب ډېر زیاته مننه کور ودان مامون صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لري چې په دې راپور کې چې ما هم ورته اشاره وکړه ویل کېږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپیریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغه وادو په سر کې دی چې ډیر زیات زیان من کیږي. ولی
سلام تاسو ته او په برنامه کې ملما خغلی سلمان خیل صاحب او ټولو اوریدونکو ته، واقعا چې افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچه باندې، یعنی په ډیره لوړه کچه باندې موجود دی او نشي کولای په دغه دغه زیانمنه کچه را کم کړي. یو د دلایل نه هغه دا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې زیانمن دی، افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانه غازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډیر کمه ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی او هیڅ سرحد نه لري. هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللي هیوادونه دي او صنعتي هیوادونه دي، د صنعتي ودې وروسته په هغه هیوادونو کې د ګلخانه غازونو زیاتېدل د دې لامل شوی دی چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي. او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده. او دا چې څنګه نشي کولای د دې زیان کچه راټیټه کړي، هغه دا ده چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلونو په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي، لکه زراعت، مالداري او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي. نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه د اقلیمي بدلون تلوړه ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اقلیمی بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډیر افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمی بدلون سره څه ډول مبارزه وشي په دې به هم په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تخنیکي همکار مو وایي چې ښاغلی اتسیکزی دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ښاغلی اتسیکزی په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. له ده به وپوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبیني شته چې په افغانستان کې اقلیمی بدلون ته به توجه وشي. اتسیکزی صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته.
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پر اسوي، په دې کانفرنس کې خورا په مهم مسایل باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو چې په دې سره د افغانستان د لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر او همدارنګه په دوبۍ کې وو په چیر کلونو کې دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوشخبری درلود. په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی وو چې هغه دلته موجود وو او د دوی موجودیت د نړیوالو مؤسساتو، ډونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړی ده. چې دغه اعتبار فضا که څه هم په وسمنځ نو سویل چې دا به په کم حد کې وي، خو هدا کال وست دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده، او په خوا چې به کله په نورو کنفرانسو کې موږ د نړیوالو ډونرانو سره مباحثې کولې د مالی او تخنیکي میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې، هغوی به د افغانستان په اړه منفي نظر په اول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی. که څه هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه، ولې ساش کال چې کله موږ دوی ته رسېدنه کوو دوی سره خبرې کوو، دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی، بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو شو کوم مرستې ورسوو، کومکونه ورسوو. یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی، اوس ټوله دنیا ده، که څه هم بډایه هېوادونه دي هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاس او ګرېوان دي.
اڅکزی صاحب، دا علت به دا فکر نه کوي چې دا وي چې په دې کال کې افغانستان ډېرې طبیعي پیښې درلودې، سیلابونه یې درلودل، ډېر ورښتونه یې درلودل، په دې خاطر تلفات یې درلودل، په دې خاطر به څه ناڅه توجه وي افغانستان ته؟
ټول عامل موږ دا نشو بیانولی، په دې خاطر چې همدغسې سیلابونه، همدغسې طبیعي واقعې په نور هېوادونو کې هم ساس کال رامنځته شولې، چې نور هېوادونه د افغانستان غوندې ډېر وځپله. خو افغانستان ساش کال په کچه هم اغیزمن شوی هیواد دی، کچه هم د نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري، خو په هغه سره پڅان کې په ټول دنیا کې وسته پیسو کمښت دی. زه خپل په یو بحث کې ناستوم چې د افغانستان مخکې هغه هیوادونه چې د افغانستان مخکې دي او ډېر زبر شوي دي، لکه سعود سودان یا سودان چې موږ تاسو ته وایو، او بل چاډو او داس نور هیوادونه، دا غوی غژونه چې ما واوریدل، دا غوی ناری چې ما واوریدل، ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان اوس هم یعنی یو څه نه څه شدي بد نه دی. خو په ټول کې په دنیا کې په ټول دنیا په داسې چې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو، په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو دا ژمنه وکړه چې دوی به دغه د اوس وده کوونکي هیوادونو ته مرسته کوي، د دې سره کومکونه کوي، ترڅو کولای شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په برخه کې دوی هدا کال په څو درېږي او څنګه څه. خو دوی هغه خپل ژمنې یا پوره کړې یا یو څه پاتې شوي، او یا هم دغه تعهدات چې دوی باید راټول کړي وي، لکه د کال سل میلیارد ډالر دی په هغه کې هغه ژمنې نه یې پوره شوي. نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسېدلي کوم چې تعهد شوي دي. یعنی نو په ټول دنیا کې که افغانستان سره راواخلو، ساش کال موږ د سلرج په دې کانفرنس کې زلرج د خوښۍ احساس لرم.
بله، ډیره مننه اڅکزی صاحب، تاسو را سره اوسئ. بور بشو شاغل مدقیق، مدقیق صاحب، تاسو څومره هیله لري چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي، د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړولی دي؟
مننه تا اوریدونکو ته مننه کوم چې دا فرصت مو سعید کړ. زه فکر کوم چې دغه د کاپ ونده دا یو نورمال پروسه ده، چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون چې دا دغه غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولېږي. او خبره دا ده چې دوی په دغه دوه هفتو کې کوم باسونه سي کې د تڅنګه لار پیدا کې، ترڅو د اقلیم بدلون عوامل سي په دنیا کې دي هغه کم کې سي اکثره پر مختلفو هوادو پورې ارتباط لري. د دې سره په څنګه کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي سي هغه ځم هغه ملکونو سي ځان لیدلې ده هغه سره څنګه مرستي وکړي. دا کانفرنسونه ډیر مهم دي، ولې دغه مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امرتوی لیسو پاینده زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري؟ دا د حکومتونو نه دي څاروان سبسه لکه آسان لاسرسی ملکونه ورته پیدا کی، لکه بشری مرستې. یو بشری مرستې دي چې هغه مختلف ډونرونه کوي، په هره طریقه خپل پالیسیان خپل مرمونه لري، او یو لاسرسای د مالی میکانیزمو ته د اقلیم د بدلون لپاره هغه په لومړي سر کې ملکونه تعهد غواړي. که دا ملکونه ځپل شوي وي او که پرمختللي وي، دوی باید خپل تعهدات هلته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښيي، ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملاً په دې برخه کې روان یو. به یې هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکوي چې هغه مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم څه د دې کنفرانس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سه تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز سوی ده په اجنډا کې، چې هغه په مرکزي آسیا باندې ده او په منځني ختیځ باندې، او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هیواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یوه مثبت لاسته راوړنه زه بولم، او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکو نمایندګان هغه هیات چې په دې کنفرانس کې شرکت کړی، څومره کولی شي زموږ د هیواد ضرورتونه او زموږ د هیواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي، او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا په اوږد مهال کې کیدای شي ولې ډېر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله، ډېر مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام، څه ډول پلان لازمه ده چې افغانستان مرستې ترلاسه کړي د خپل اقلیم د هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب، ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کنفرانس کې به افغانستان سره مرستې وشي؟ دې ته په کتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارونکی دی، رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دي، د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري؟
ډېر زیاته مننه. ګورې، زه خپله هم د کانفرنس د آنلاین په شکل څارم او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان د ګډون لرم. سره چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کانفرنس څه کالې، ماته ډېر دا کانفرنس یعنې ما له نظره ډېر کمرنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپله حضور لري او ډېر دوی له نظره څه کال ښه کانفرنس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني، لکه فرانسه، د دې ولسمشران رانغلل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه د هغه رانغی، او همداسې د امریکا ولسمشر هم دی کې ګډون ونه کړ. نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي داسې کنفرانسو ته او داسې یو پروګرامو لپاره، نو هغوی رانغلل. هغه علت یې دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي هغه لږ نور هم خرابې شوي دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کانفرنس په دوبۍ کې و، څه کال چې دلته ده، په دغه یو کال کې په مختلفو هیوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي له اړخ نه راغلل، لکه جنګونه وصل په غزه کې، فلسطین کې، او همداسې په یوکراین کې. دا ډېر خپل اغېز لري. نو هغې له هواجې نه اوس چې دا نوی ولسمشر هم راغلی ده، دا یو ځل چې مخکې ولسمشر سوی و ترامپ، دا پاریس اګریمنت یا پاریس توافقنامې نه ځان وباسي، دا ډېر یو غټ خطر په هیوادو لپاره ده. ځکه که دوی ځانونه وباسي، هغه مرستې چې هغه میکانیزمونه چې د دوی له مرستو څخه پیسې راټولوي هغه به نور نه کیم، ډېر کمزوری به وي. یو هغېزه. بله خبره دا ده چې سږ کال افغانستان چې دی تلای ده، د یو ناظر په صفت تلای ده. نو ناظر به هلته څه کولی اوسي؟ خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو، خو ناظر هلته څه نسي کولای، خپل غږ نسي اوچت کولای. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي، لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلې، هلته دغه خپل کوم اغېز چې موږ ته راغلي دي، افغانستان ته راغلي دي، هغه اغېز د راپور په شکل وړاندې کړي. داسې خو موږ نسو ویلای چې موږ باندې اغېز راغلي، ښه نړیوال به وایي چې څنګه اغېز راغلي دي، په کوم اساس باندې راغلي. زه نه غواړم چې انتقاد وکړم، مطلب مې دا ده چې دغه مسلکي او علمي بحث پرې باندې اوسي، تر څو نړیوال قانع کړو چې واقعا موږ اغېزمن شوي یاسو. خپل نړیوال اوس غږ کوي چې موږ شپږم هیواد یاستو چې ډېر اغېزمن شوي یاسو، یا مثال لسم هیواد یاسو چې ډېر اغېزمن شوي یاسو. اوس دغه اوس ښه راپور ورسیږي. اوس چې غوښتیم ده د یو ناظر په صفت غوښتی ده چې دا خپل یو کولای شي چې یو منفی اغیز د افغانستان د غوښتوسوي وادو په منځ کې نه ستدا دسې یو مطلب دغه کانفرنس کې به ګوري. خو بیا هم بنګه خوشبینه پاتې کیږي تر څو دغه کوم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې سوي دي یا د افغانستان غوندې هیوادو لپاره ځانګړې سوي دي دغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم موږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت موږ ځان کې پیدا کړو تر څو هغه مرستې سوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه موږ غوندې هیوادو ته ځانګړې سوي دي هغه لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه هغه مهم هیوادونه چې د ونډه لري هغه نه دي راغلي، که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنی مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکي ډکه اوسیږي، نور تعهدات ځکه دا سیاسي لاملونه دي.
ډېر مننه، سلامت وسه سلیمان خیل صاحب. قسم تاسو وای چې اتم یا لسم هیواد دی، لیکن په راپور کې چې دانن خبر شوای دی په دې کې ویل شوی دی چې افغانستان څلورم ډېر اغیزمن شوی هیواد دی. په هر حال مامون زی صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ترامپ بیا غولس مشر کېدو هم وای په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سي کانفرنس نه وی لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونو چې تاسو هم داسې فکر کوئ؟
بله، ما غوښتلم دې موضوع ته اشاره وکم. سر مخلص دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو لږه کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلون په دنیا کې هغه ردی او پاغبانی باور نه لري چې اقلیمی بدلون موجود دی، او د اقلیمی بدلون لامل محدودیتونه من سرازی باران نه من سرازی. نه تنها ترامپ چې د اقلیمی بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته، د ته ورته پوهان چې خپل د جغرافي د اقلیمی بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دی او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغوی اقلیمی بدلون نه ردی، تودوخه درجه زیاتوالی ردی، همدارنګ نړیوال ګرمایش ردی، او په دې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات شته دی دنیا کې، دا واقعا هم چې دی دغه کانفرنسونه دا ډیر کمرنګ کوي شي، او د دې کانفرنسونو په منفي برخه باندې په منفي برخه زیاتوالی طرف ته دا کانفرنسونه وړلی شي. اړختي هم چې دغه کانفرنس په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمائندگان دي هغه نه یوازې د انګلستان لومړی وزیر پاغه کې ګډون کوي، او هغه د یو تیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي، هغه داسې حال کې چې د خپل هیواد لپاره دغه تګلارې مخیم. نور د هند همدارنګه هغه هیوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي، لکه جرمن اتحادیه اروپا هم دې ته ورته هیوادونه، نو دغه په دې کانفرنسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده، منهایسته یو متخصص زما ویره دا ده چې د اقلیمی بدلون موضوعات لکه د کپټالیزم په شکل باندې مخه تزي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوريږي لا به هم زوريږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوي شي د دې بحران نزان وباسي، او یا ځان وستلې دي هغه ځان وباسي او ترنويسته دي. نو زما ویره دا ده چې په اقلیمی بدلون داس پاتې کیږي چې هغه وادونه شي هغه ونشي کولای چې توافق حالت تلل شي د اقلیمی بدلون سره د ځان جوړونې حالت تلل شي، نو هغه ډیر وزوريږي، ځکه اقلیمی بدلون درې مرحله لري. په د افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خسارات او د زیانونو د جبران اولو په مرحله کې قرار لري، په تاسو حال کې چې مونږ هغه موقع د لاس ورکړی دا چې د اقلیمی بدلون د کمولو د لپاره حسي وکړو، د اقلیمی بدلون سره توافق د جوړولو حسي وکړو، د ځان جوړولو حسي وکړو. متاسفانه مونږ په اخرنۍ مرحله کې مشتون لرو. من هیڅ د یو متخصص زموږ باور بدای شي د دې پسند کې چې مونږ په دغه کانفرنسونو باندې تاکي کوو، به تر دا ده چې د اقلیمی بدلون یو ګډمحاله موضوع په افغانستان کې په د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو، او اوږدمهاله سرمایه گذاری پی وشي. اقلیمی بدلون د افغانستان جغرافیه ته پکتو او منابعو ته پکتو دا د درې مهم منابعو سره تړاو لري چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. کچیرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوي شي د دغه بحران او دغه نوري نظام وباسي.
ډیره مننه. سلامت اوسه کورودن. اڅکزای سه تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبري شوې دي چې کوم هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي او کنه لا د مرستو خبره لري ده.
زه به د سنج په ساده الفاظو په ډیر لقبو په ډیر تخنیکی لغتو به بحث نکوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري او د دې تمه ده چې دوی د اقلیم د بدلون عمل ډیر غزمن سوي دي چې یو څه خبر واوري. موږ د داخلم د بدلون په بودیجه یا مالی منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دی چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داس داخلم بودیجه مالی صندوق چې جی سی ایف ورته وایي، دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و هم هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره شوداشه دلوده، هغه وخت کې نسو وکولای چې دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سوی هغه د حق ورکوسوي دغه بودیجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسيون لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډیر تخنیکی او په ډیر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو د اخ دی بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظه کلج وکړي، هغه افغانستان څونه لاسرسي ته پیدا کی، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسي ناممکنه د شپې دا شي. په دې باندې مدقیق صاحب به تر په یوه جوړه معلومات ورته ستام. پاتاسو بل بودیجه، بل انکشافي بودیجه ده چې هغه د نړیوالو مؤسسات او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجه کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړي یا شوالې چې بیان کړي، کله چې په خوا موږ دلته د سیاسي بودیجه بغیر د دغه انکشافي بودیجه چې هغه د ډونرانو او د نړیوالو مؤسسات سره ده، کله چې موږ هغه ته ورسوځو، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، د انکشافي بانک، د یو ان ایجنسیان یا دفترونو چې مختلف دفترونه دي افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، همداسې نور. کله چې په هغه وخت کې موږ د دې نړیوالو ډونرانو او د نړیوال مؤسسات سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغه به دا ویل چې افغانستان د لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ اوریدل دي چې د افغانستان څخه استاذ هم تر هغه دی، بل موږ څه چې ورغل دي، دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دا دی چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نور تل لري، ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته سوچنه، دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري، دوی دغه کانفرنس ته ازاب ضرور دي یا نظر کوونکې دي یا مين هیڅ دی واجی غړي دي، خو هدا کل ته شتون لري دلته ولسمشران سره دنه کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسسات او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی ده چې دغه موږ کاملا مثبت کنو او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره باسو دي. موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولې دي چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دي، دغه نن ورځ هم کار کړی دي، تر څو کولی شو دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونران او دعوت کو دوی راوغړو ته افغانستان ټول دا ویان دویان مرته افغانستان ته کلی دي تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوی ایمیج یا تصویر دلته ودی ته وشي چې او د فرصتو لارې چارې دي ته وشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دي کولای شي چې افغانستان ته خپل مالی فرصتونه ایجاد کړي، خپل مالی کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه داسوک نه درغوشتي چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډېر فوکس یا تمرکز پر نړیوال مؤسسات او نړیوال ډونرانو کړی دي.
بلې، تاسو ته چارټونه فلمونه جوړ کړی دي چې د چاپریال اغیز وشي په افغانستان کې او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه آلتي وشهست.
بېلکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولیدې. موږ په نهه ویشتو ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د څلور دېرش ولایتونو څخه په کمیدن نه وکړل، نهه ویشتو ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دی. هلته مو معلومات را جمع کړی دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغیزمن شوی ده. زه داسې ټولنه د یک مخکې چې کار په دې کانفرنس ته راسم دغه څخه دروز مخکې زه کور ته راورسېدم چې زه په داسې غرو کې ولاړم چې تنها په یوه دره کې ما 8 ساعته مزل وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټر ما کې راکړه چې یو موټر نسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلومات سره راغلي تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغېزمن شوی دی. ولې ټول اوس دې ته ګوري چې شه نو څنګه د حل لاره چې ده کوم فرصتونه موجود دي هلته موږ هلته فرصتونه دلته بیانوو چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کوچ کې اوس د کار کولو زمینه مساعده ده او دوی کولی شي کار وکړي.
بله ډیره مننه سلامت اوسې اڅکزای صاحب. سره له دې چې اڅکزای صاحب وایي دوی او ورسره بلګرۍ پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی ګران د شیل افغانستان سره د نړیوال مرسته وکي. تیرو کانفرنسونو وشودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنکړه. لدی سره سره تاسو څومره وس توقع لري چې نړی به توجه وکي؟ محمود صاحب تاسو وایست.
بله زه د اڅک دې سب خبرو سره موافق یم او خوشاله دي ته مې چې اڅک دې سب دغه نور هم داسې ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومېنټري او یو سند راټول کړي هغه په دغه کانفرنسو ته وړاندې کوي د دې لپاره چې دا یو دلیل وسی د دې لپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کانفرنسونه او د اقلیمي بدلونو کم نړیوال ادارې چې دي هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دي. په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمي بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمي ادارو له خوا وړاندې کیږي افغانستان په درېمه درجه بندۍ خودل کیږي، خو دا ده چې هلته د افغانستان د اقلیمي بدلون وضعیت ته پکتو او دغه تحلیل ته او همدارنګه د زیان کچې ته پکتو دغه هیواد درېمه درجه تر لاسه کینو اړینه نه ده چې دا دلیل وشي چې اوس موږ نړیوال په دې باندې قانع کوو خبروي چې افغانستان کې دغه سی او وضعیت روان دي. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمي بدلون عمدارنګه هغه مرستي چې هغه د اقلیمي بدلون د کمول سره د محیط زیست د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري کولای شي یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لارې دغه مرستي په عملي شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمي مالی حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لري یو دلیل همدا دی، همدا دلیل همدا دی چې افغانستان دولت تعامل نه لري او نړیوالو هم دې سره نه کوي چې افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې موږ خوشبینه یو چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي، ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان. مدقیق صاحب تمره چې دا ځل استودیو سره وصل وو اوسې او خبرې دې هم واورې دې شو. مدقیق صاحب موږ تر اوسه پورې په دې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موږ ته هم چې کوم زیان را رسېدلی دی د اقلیم له درکه هغه د نورو له کبله دی، لیکن په خپله هم ونډه لرو، ونه شین بوټی په ځمکه نه پرېږدو، هر یو لزمه خپل ځمکه سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو راتلونکي نسلونه نه وي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ونډه څومره د اقلیم په خرابولو کې. مدقیق صاحب، مدقیق صاحب تاسو مایک هم روشانه کړئ او بله مایکم اوس شخم راغی مدقیق سب
ساروان سب بخنه غوارم زه فکر کوم د افغانستان وسنۍ وضعیت کې چیرې موږ په پام کې ولرو او دغه هڅې سګزي سه ویلې دا ښه خبرې دي خو په ډېرې خوشنۍ سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کانفرانس نه څه ترلاسه کړو او علت همدا ده چې دا کانفرانس د اقلیم د بدلون کانفرانس دا یو سیاسي کانفرانس ده او دا موږ باید له بشري مرستو نه دا باید رابیل کړو دا کاملا سیاسي ده او له دې نه مستقیمه څه نسو ترلاسه کوی خو ستا سوال تر ازمه سه د خلکو ونډه ډېره زیاته مهمه ده موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسی پذیره سکتورونه سیدی دا دیر پخوا موږ معلوم کړی دی هغه دی په لومړي سر کې دی اوبو سکتور ده په دوهمه کچه د زراعت او مالداری سکتور ده او بیا همداسې په ترتیب سره د ځنګلو او څړځایو خبره دا ده چې که چیرې موږ لاس تر زنې کینو او همیش منتظر دې ته اوسو چې په دې کنفرانسو کې موږ ته څوک پیسې راکړي او دا د افغانستان اوسنی وضعیت په نظر کې ولرو او دا سیاسي نظام په نظر کې ولرو او دا دنیا په رسمیت نه ده پیژندلی افغانستان حداقل په دې کانفرانس کې د رایه ورکولو حق نه لري او دا ټول په نظر کې ولرو او ګمان کوم ټول مسؤلیت اوس د عام خلکو ده عام خلک څنګه کولای سي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو هر ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بیروي شکل باندې استخراجېږي او د اوبو نه استفاده کېږي سولري پمپونه ورته لګولي دي د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي په دې کې باید د اصلاحات راولو هغه سنتي د آبیاري سیستم سره په دې کې باید اصلاحات راولي خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري یعنی دا هغه شیان دي چې خپل خلک کولی سي د هم د زراعت په برخه کې هم د مالداري په برخه کې هم د صنعت په برخه کې نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپله لاسونه سره ورکړي خپله ملاوي باید وتړي د اقلیم له بدلون سره د کور په سطحه باندې باید مبارزه موږ شروع کړو کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود کار مې کوو افغانستان په نړیوالې درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې ولې اوس موږ شپږم هیواد یعنی په شپږو هیوادو کې راغلو نو دا د خطر زنګ د ټولو خلکو ته دولت په مجموع کې نظام او خلک باید په ګډه سره نظام باید خلکو پوهاوی باید پورته بوزي خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې چون زموږ خلک دي چې هر کال هر ورځ قرباني ورکوي دا نړیوال نه دي نړیوال به دا مسله سیاسي کوي او دا سیاسي مسله ده ولې قرباني موږ ورکوو موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي وچکالي کال په کال زیاتیږي د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال موسسات څه کولی سي ښه بس دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ سو د کنفرانسو ته انتظار وکړو ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره که چیرې دا ظرفیت دوی ولري د اقلیم بحث د اوس په افغانستان کې په د بشري بحث کې مطرح کړي ګورې په نړیواله کچه باندې د مرستې په دوه شکله باندې کېږي یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي له 2018 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شوه افغانستان ته مخکې تر هغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله په انکشافي برخه کې کومک کېده ولې اوس په بشري مرستو باندې اعتقاد ډېره زیاته کېږي ولې تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام اغه موجوده نړیوال نهادونه سی په افغانستان کې دی غوی سره خبره وکي او اقلیم بحث دی غوی په برنامه کې شامل کی د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څو کې او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاس راسي ګمان کوم دا عملی لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورزی او زه ډیر خوشبینه نه يم چې په دې کانفرنسو په نتیجه کې موږ ته په لنډ وخت کې څه شي ترلاسه چې موږ خپل پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نه وي ورکړی او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نه وي پیژندلی او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کانفرنس کې خپل نه کی په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کیږي دا ښه خبر ده ولی زه خوشبینه نه یم چې موږ ډیر څه ترلاسه
کړو. ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی مو ډیر منتظر پاتې شوی دی، ورنه بخښنه غواړم، مهرباني کوئ.
خدای پاک دې مان قبول کړي. اسما فاروان صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته دې وکړو جوړ به
سلامت اوسئ. اتل صاحب یې اصله کچی، مهرباني
قربان سم. خدای دې خوشاله کړي. یو سلام ملمنو ته وامه. محترم اسما فاروان صاحب ډیر شایسته توګه ته اشاره وکړه، خدای دې خوشاله کړي. لبم پلنډو کې خپل نظر سره شریکم، لکه ملمنو چې ویل تو در ټول نړیوال تسترګې نیولې چې مثال د اکلن په بدلون کې سره مرسته وکړي، په بشري ناورین کې سره مثال خبرې کومکونه وکړي. زوامه کومش خپل افغانانو ته لاس ته کارسو زه بیلګه در کوم. محترم اسمت فاروان صاحب مشکله د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو. دلته په دا شهر کې ګرځم. محترم اسمت فاروان صاحب، دسي دکانداران ما لیدلې د شهروالۍ ولایت رقم کې د هر دکان مخته مثال د خبرې نسب کړی دي چې دا دکانداران د خپل وبو استفاده ځنی وکړي، دغه د تاسو مثال د خبرې د چاو د پاره دغه استفاده ځنی وکړي. خو بدبختانه د سینول کې مال دی سربان صاحب محترم چې دکاندارانو مثال د خبرې خپل استفاده د وبو سکري انول کې د اخلاص پریشي بارنه دغه سرازه په مسجدانو کې هم دغه مثال د خبرې وبو ځای کیږي، په کورو کې هم دغه وبو ځای کیږي. دا خو یو مسله به د وبو سره مش په خپل افغانان اعتیاط وکړو. او بل محترم اسما کاروان صاحب، دلته موږ د هلمند د سیم پر غاړه باندې ژوند کوو. دا د هلمند په سیم کې د شوخ راغلی دی چې د هلمند سیم د اوبو ډک بېږي. دا خلک د سیم د اوبو څخه د کروندې لپاره مثال د اوبو استفاده کوي، په شمسیانو یا په سولرانو باندې راپورته کوي. ما د کسان لیدلی سربان صاحب چې سیم ډک بېږي، دا غ برمیان چلند کوي. مثال په سولری برښنا مشور توای دا برمی چولی برمیان چلند وي، سینم ډک بېږي، والیم ډک بېږي، لا دوی هغه شمسیانو چلند کړي. نظمیر د فارم دا په کار د مثال د خبرې اچات سره وکړو. بل د زنګلو مثلا مثال د خبر د میرمنو اشاره ورته وکړه. دلته په یلمن کې موږ غاټ غاټ زنګلونه دلو د بدبختانه چې دا زنګلونه په بیا رحمانه توګه په تیر حکومت کې وول سول زوم کدا زنګلونه مثال د خبرې پرې شو چې دا سي درخت کښینه وسې ما په فکرونه ځار باندې دا به ډیر شل لري چې خپل موږ افغانانو دغه ته توجه کړي. او د میرمنو سم محترم اسمت فروان صاحب دا غیوا پښتنه د چې مثال په خوا د زلزلې دونه نه کېدلې. اوس افغانستان کې بدبختانه به چې وایي چې پر ولایت کې مثال په میاشت کې خامخا یو وار یا دوه وار زلزلې کېږي. دا زلزلې هم کله بدلون سره تړاو لري کنه لري، دا غوا پښتنه دی مېرمانه را جواب کی.
سید ډیر زیاته مننه. کور ودان اتل صاحب، سلیمان خیل صاحب، تاسو ک اتل صاحب ته جواب ورکړي. دوی زه په دې باور یم چې یوازې په مرستوم نه کیږي ترڅو چې د خلکو عادتونه بدل شي نیوي، لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه، ترڅو چې دوی د رقم نلکی خلاصي پری شي، لکه اتل صاحب چې وویل ګومان نه کوم چې زرګونه میلیارډ ډالر هم کومک وشي وضعیت نشو بدلولی. د خلکو مسؤلیت فکر کوم چې ډیر زیات دی. که څنګه
د ما نظر دی لپاره چې د اقلیم بدلون سره موږ خلک او کولای شو چې مقابله وکړو، دلته درې خبرې دي. یو دا چې دولت څه کولای شي، خپل خلک څه کولای شي، او د تر څنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي. ځکه اقلیم بدلون یو نړیواله مسله ده او د یو ایواد او د یو کلی لپاره دا ډیر سخت ده.
په دې کې شک نشته سلیمان خیل صاحب چې په دې لکه راپور کې مو اشاره شوې و تر اوسه مونږ په دې خبري وکړې، لیکن په هغه زمونږ مسؤلیت، زمونږ د خپل خلکو مسؤلیت که په هغه ډیر خبري وشي، ځکه چې پر دې خپل دریزونه نه بدلې. مثلا چین لدې لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي، یا هند نه اخلي، یا امریکای نه اخلي، نو ته په خپل څه کولای شي؟ ته ځکه چې تر ټولو زیات زیان ته ویني، هغوی خو د اقل ګټ هم کوي، ته خو ګټ هم نه کوي.
او بالکل تا سوال ما واخسته، تا سوال ته در زر اتلم. یو شای په چې مستقیم زه غواړم چې تا سوال ته لاړ سم چې وخت غنسی. ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثر سیمو کې اکثر خلک د اقلیم بدلون هغه د موضوع ته د عقیدتي فکر کوي، یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي. زه خپل بعض ولایتو ته تلای ما، او بعضې کلیوالو خلک سره زه ناست یم، هغوی اقلیم بدلون باندې اوسه پورې دې باور نه لري. دوی فکر کوي چې دا یو طبیعي پیښې دي او دا هر کال راځي. دا دی خدای کار زه دا منم موږ مسلمانان یې سوده خدای کار دا خدا مونږ یو سوده اقلیم هم بدلون پکې راوستای دا دی اقلیم کې شدت راوستای دا په زمینه کې مطلب واره نه کیږي په وړي کې مطلب بارانونه کیږي وچکالی غنې ډېری سیوی دي سیلابونه ډېر زیات راځي چې کورونه خراب پیدا مونږ یې سوده خراب کړیم دي نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس پکار سي عامه په هوای دی اوچت کی او په زمن کې یو سخت ګیرانه یو ډېر کلک قوانین دی وځه کړی چې ترسو د خلک د دې باندې هغه ونی کی او ته کولای شې تشویقي پروګرامونه هم دولت لري تاسو کېدای شي شاید اوسې کې چې سو وخت مخ کې تیر کال په ننګرهار کې خلک د اس کمینه کې خلک د سیو چک دمونه په خپل لول سره د رضاکار په شکل باندې جوړ کړ ترسو هغه د سیلاب او بو مخه ونی سی هغه سیلاب او بو راټول کړی هم د سی په غزنی ولایت کې داسې کار وسو چې خلک مرا ټول سره خپل اصول چې اوس سیلاب مخکې دي چې راسي مونږ باید څه وکړو د وچکالۍ لپاره بعضې خلک سه اقدامات درلودل واورې ذخیره کړلې په خپلو سیمو دغه کارونه دي چې خپل خلک خپل ذهن نه پوسوي دي که یو څه عامه په هوای دي ورته وسي یو څه خلکو ته د امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغوی ته خلک دا مسیج یا دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده دا چې دا ګورس تر بلې دا خبره نور هم جدي کیږي او کولای شي چې موږ او تاسو ځانونه د مواخلي او ځمکې مو خراب کړي نو دې ته ضرور ده چې لاس پکار سونو دا کولای شي چې خلک عادت بدل کړي چې مخکې نور ملمنو ویل شي دا دې خلکو عادت ته چې بدلول ډیر سخت دي.
بله ډیر مننه سلامت اوسئ. محمود صاحب د اتل صاحب پوښتنه دا وه چې زلزلې اوس ډیرې شوې دي دا هم له اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
سروان صاحب اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې دغه ډول پیښې او دغه ډول احتمالونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغیزمن کړی دي. بلې اقلیمي بدلون تر یو حده پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري. هغه دا چې دا په اقلیمي بدلون سره هوا ګرمیږي او په هغه منطقو کې چې هلته یخچالونه اوسیږي یا واورې اوسیږي نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا به هغه چاونو ته دننه کیږي او هغه سره دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي نو دغه هم کیدای شي. د دې په څنګ کې اقلیمي بدلون خپله د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه یو فشار سره چې دی د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي نو دې سره هم ځمکه زور اخلي او کیدای شي چې زلزله رامنځته شي. ولی ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دې داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې ځکه هغه یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې نه د ځمکې د لاندې برخې نه د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي نو اقلیمي بدلون مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې زلزلو باندې تاثیر ولري او زیات وي.
بله ډیر مننه سلامت اوسئ کوربدن محمود صاحب. مدقیق صاحب په وروستي یو کال کې ډیر ورښتونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سیلونه مو ولیدل چې راغلل لیکن لدی سره سره د وچکالۍ اندېښنې دي. په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د ټراک اوبو مشکل دی او ورځ په ورځ جدي کیږي. دا ولې دا اوبه چیرې ځي ولې نه جذبیږي؟
سروان صاحب د اقلیم د بدلون منفي افغانستان کې زما آواز اورئ؟
بلې ستاسو آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات یا منفي تاثیرات په مختلفو برخو کې یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي. دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو لګنه ورسته بیا سیلابونه لرو د به وخت ورختو په نتیجه کې او دغه سره په خوا کې بیا یخې څپې لرو د هوا یخې څپې دغه اقلیمي یا منفي اثرات په افغانستان کې. خبره دا ده چې وچکالي خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې لډیر پخوا پخوا کلونه دماغی تا عمر نه ډیر پخوا پخوا دا وچکالیانې موږ لرو، ولې تغییر پکې دا ده چې دا وچکالي اوس هغه دوره چې پخوا به په څو کاله وروسته راتله دغه دوره یې اوس لنډه شوې ده. یعنی یو کال دوه کاله بعد بیا یو وچکالي لرو او دا د خپله د وچکالي دوره زیاته شوې ده. خبره دا ده چې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې او د کال په جریان کې به په ویالو کې په لښتیو کې په ابریزو کې او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلې او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې. ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک شوی ده، واوره ډیر ژر ویلې کېږي او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي. په یعنی موږ هغه اوبه چې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلوده یا هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره پخوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو، دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دغه وطن د مځکې سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي، مانا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي. د مځکې یا د خاورې هغه لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه یې جذب کړي دا په سیلاب باندې اوړي. دا بله ستونزه ده چې موږ د سره مخ ده، زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي. دا منفي اغیزې دي د چاپېریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی سو له دې سره. وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه چې په تیر وخت کې پیشنهاد شوي وو، لومړۍ پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې د اقلیم له بدلون سره یو لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو.
یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمي بدلون له کبله په هرو لسو افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 40% نفوس وچکالۍ ځپلی یا اغیزمند کړی او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډیری دوره چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزای صاحب، د اقلیم په دې کانفرنس کې چې په باکو کې دی له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي، څومره مرسته به وکړي، څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
دغه مرستې چې دي د هیوادونو چپې کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو، په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسؤلیت واخیستې، کم هیوادونو چې دوی د صنعت تولید ډېر لري او د دوی انرژي د صنعت د تولید څخه یعنی مختلف سون توکي سوځي چې په هغه سره حواله دقیق او په دې سره دوی مکلفیت واخیستل چې دوی د دغه الودګي په خاطر باندې دوی ټکس عملیه غونډي د دې څخه چې خسره ویني هغه هیواد ته ورکي. اوس خبره ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې هغه خپل تعهدات سره ورسي. د هغه د تعهدات لپاره په تیر کال د خسره منسو او غزمسو لپاره د لاس اند میچ فاند یو مالی صندوق جوړ شو چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس وو د عملی بڼه ورکړه. د ته یو کمیټه جوړه کړه چې یو شتي ودونه د کمیټې غړي توپ لري چې دغه یو شتي ودونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري. بیا به هغه هیوادونه چې هغه ډیر اغیزمن شوی دي، ډیر خسرمن شوی دي، هغه به خپل تخنیکی پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ترکیه تر څو کولای شي چې د لږ خبرې سره ترلاسه کړي. نو دغه صندوق د مالی صندوق چې ما یادونه وکړه دا د 100 میلیارډ ډالر بعد بدای هیوادونه هر کال چې هر هیواد خپل مکلفیت لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې باید کلنۍ دڅونه بودیجه د صندوق ته ورکي. په دې کانفرنس کې چې ساش کال دی یو نقطه چې دلته خلک دوی ته متوجه دي هغه ده چې دغه تیر کال دوی به تاسو اوس معلومه سي چې کوم هیوادو خپل تعهدات پر کړی دي دا اوس موږ نو سوال چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نن درغلي د اروپا نن درغلي دي او اساس رسول دي نو دوی خپل تعهدات نه پر کړی کدي ساغه خپل تعهدات پر کړی کدي ساغه خپل ژوندیا پر تلون کې هم لکه تیر کال چې پر کړی کدي س نه پر کړی نو دا تر اوسه مشخصه نه ده معلومه نه ده دا به د کانفرنس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیوادو تیر کال کې
ډیر مننه چې زه د خبرونې وخت مو همدومره او د افغانستان د چاپیریال